السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشي کړي.
په دې اړه مو چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول، د سیاسي چارو دې وکتونکي نظر اخیستی.
ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی. په دې کې دوی ډېره سلسله بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته د دوی سلسله ناکامۍ په اثبات رسیږي.
په کونړ کې ښوونکي د تنخواو د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داسې یو بیه مو خرڅ کړ چې بېخي پوښتنه یې مکوه.
نن د محصلانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه تړل شوي، دا مسله مو د ځوان فکر په اونیزه خپرونه کې څېړلې.
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو.
او دا به هم واورئ چې فیسبوک ویلي هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمېر حسابونو یې بریدونه کړي. افغانستان کې سایبري امنیت څومره مراتېږي؟
ډېره خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسپورټ، خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي.
په دې اړه مو د ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره مرکه کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پر تله 8% زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. او درمنستان چارواکي وایي چې په سرحد کې تازه شخړې کې لسګونه سرتیري لا درک دي او نیول شوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د ازادې دوه غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه خپور کړی، د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. لیکي ویل شوی دی د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. بلخی د لیک په یو برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
طالبان وایي سره له دې چې افغانستان کې فضا جګړه ییزه وه، خو دوی له 2011 کال راهیسې د امریکا له درې ادارو سره خبرې کړي دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرم سره د مبارزه ادارې پرون په یو راپور کې ویلي 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی. د دغه راپور لمخې له دې لارې ترلاسه شوی پیسې 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. راپور کې راغلي د دغه پیسو ډیره برخه د هغو کسانو جیبونو ته تللې چې له افغانستانه بهر د نشه یي توکو ناقانونه سوداګرۍ کې لاس لري. افغانستان د نړۍ په کچه د تریاکو لوی تولیدونکی دی او د نړۍ نږدې 90% کې تریاک دلته تولیدیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. عبدالباقي حقاني دا خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤل حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلي حقاني د دغو اقتصادي ستونزو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه پرانیستي دي او تدریس پکې روان دی. د لوړو زده کړو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کتنه کې د جرمني کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې وزارت ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. د یو شمیر پانتونونو ودانیزې چارې د کابل پانتون معیاري کول او په پانتونونو کې د انټرنیټي خدمتونو پیاوړي کول هغه برخې دي چې طالبانو د جرمني مرسته پکې غوښتې. د طالبانو لراته ګروسته پر دولتي په هانتونو سربیره په اکثر ولایتونو کې دنجونو منځنۍ او د لیسې دورې خونځي هم تړلې دي. زده کوونکو او محصلانو له دې وړاندې په وار وار غوښتنه کړې چې د تعلیمي بنسټونو دروازې باید ورته پرانستل شي. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پیل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا دا حمله هغه مهال شوې دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیري نیول شوي او یا لادرکه شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پوله کې تازه شخړه پرون ونښته. بل لورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړه کې و سرتیري وژل شوي او لاس نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیا نن په یوه اعلامیه کې دیارلس ویلی چې دیارلس سرتیری د آذربایجان د ځواکونو لخوا نیول شوی او څلور ویشت نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا تازه شخړې پرون ونخته. په چک جمهوریت کې 13 ورځ د کورونا څبان دي 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه لنه چې کورونا او بار اغلی دا په دې هیواد کې 14.5 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړې شمیرې ګڼل کیږي. د چک جمهوریت د عام روغتیا وزارت نننی معلومات ښیي چې د کورونا اوسنۍ پیښې د تیرې اونۍ پرتله 45% زیاتې شوې دي. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له ډلې د چک په ګاونډیو اتریش، جرمني او سلواکیا کې هم د کورونا پیښې زیاتې شوې. او فایزر شرکت وایي د یوې هوکړې له مخې 95 کم عایده هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمایښتي ګولۍ تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هوکړې د میډیسن پټنټ پول په نوم ادارې سره لاسلیک کړی ده. دا هوکړه ځینې شرطونه هم لري، یعنی داروی باید له څو ازمیښتونو تیر شي او مسؤل بنسټونه یې تایید کړي. د هوکړې له مخې د ملګرو ملتونو د ملاتړه برخمنه دغه اداره به د کورونا ضد تابلیت تولید کړي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته پیو پرانستی لیکي غوښتنه کړې چې خپل حکومت او غوړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیکه ویل شوی چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز لګولې چې د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف. د طالبانو په دې پرانستی لیکه په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او زیاتوي چې اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم د بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو په کې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوي. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خپور شوی پکې راغلي د نوي حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوه د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک کې لیکل شوي د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي بلکه د پیسو له کنګل کې دوه اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا په هني او نورو ملکی خدماتو حق سیستمونه زیانمنې دي شي چې عام ولستري ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حل یو نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده. نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام ورکړي نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې وچکالۍ جګړو او فقر ځپلې د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشری مرستو حالات هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او ښو اړیکو د پایل او د دوحې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلي بندیزونه لري کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایقو څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا ته انګلیس ته ولیک استول سوی د محتوا او هدف دا ده چې د امریکا خلک د خپلو نمایندګانو په وسیله چې دوی کانګرس مینان دي د هغو په وسیله باندې آګاه کړی چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښ دي روان دي او له غوښتنو او اجاباتو د هغو ضرورتونو او اړتیاو چې دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسیا او هند کې له بیلابیلو چارواکو سره کتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوزویک سره خپله نوې مرکه کې ویلي روسیه غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي واوسي، خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې درناوی لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ګنې په رسمیت یې پیژني. د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر خوا یې متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. خو د طالبانو له دې لیک وړاندې امریکا ویلي طالبان لا د دې جوګه نه دي شي د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي.
و امریکا چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. امریکا چې د پخوانی حکومت ستره مرستندوی هیوادو لافانسان سره هر کال د میلیارډونو ډالرو مالی مرسته کوله، یو اقتصادي فشار چې اوس طالبانو حکومت پر ځان احساسوي هغه د افغانستان د مرکزي بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو کنګل کېدل دي چې د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي دي. په دې اړه چې آیا د طالبانو دغه غوښتنې ته به کانګرس مثبت ځواب ورکړي او پر اساس به عمل وکړي که څنګه، په دې اړه مو په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه. مخکې لومړی مترې وپوښتل چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول.
اصل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی و خو نظم او نظام سره بلد نه و، نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورپه غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت پکار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول پکار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سمبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی او په دې کې د دوی ډېره استرا بدنامی راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی اصطلاح ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پلان نه یو پلان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته یو څه دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپېژني.
کراسو کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
هلته خامخا ستونزې شته په کانګرس ګریس کې هم هغه اختلافات موږ هم د خلیزات په مرکه کې هم بعض شیان تر نه حکل او تبدیل ویل داسې ښکاري چې خپل ډاکټر صاحب خلیلزاد هم ځینی مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکوي او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبوي، ځکه ته خو چې دا لا تر اوسه په شار شوی نه دی خپل دغه پخوانی موقف نه، او دا کوم دیل یا موافقت چې دی په دوحه کې کړی د طالبانو سره د پر هغې کلک ولاړ دی. نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د ډاکټر صاحب خلیلزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي او د کانګرسمینانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
که چېرې امریکا دا ذخیره یا دغه شتمني آزاده کړي، ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړي هم پر طالبانو فشارونه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا به ممکنه نه وي داسې چې زر تر زره دوی دا آزاده کړي، لکن ممکن نور حربې وکړي په دې چې نړیوال مرستو غوښتنې وکړي او په هغې مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتي مرستې به جاري کړي. بله دا چې که چېرته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل ته لاسرسی پیدا شي او دا هم د پیسو ترنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورځ تر بله به نور هم کمزورې شي او طالبانو کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابته کړي نړیوالو ته چې دوی کولی شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي دوی باید تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښیي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنان دغه نه وروسته به ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښیي، لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرستې ته ورتانګي په مختلفو لارو.
اروپا کې مشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو پوه سعید زاکرشاه ساداتو.
د ازادۍ په څپو کې په روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوو تر درو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپریږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اورېدلای سي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر اونۍ خبرونه د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د محصلانو، استادانو، زده کوونکو او د ښوونکو پر ستونزو خبرې کړي دي. نن د نومبر 18 د محصلانو نړیواله ورځ ده، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشینو د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په خبره چې کورونو کې څه چې و هغه هم ختم شوي او هټیوال هم ورته نور سودا په پور نه ورکوي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له سره پیل شي. دا یوازې کونړ هم نه دی چې ښوونکي د تنخواو د نه اخیستو څخه شکایت کوي، بلکې د افغانستان اکثره ولایتونو کې د ښوونکو همدا حال دی. نور په دې رپورټ کې.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د کرهالی هلکانو د منځنی ښوونځي اوم ټولګی دی. ښوونکی امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نومونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د ښوونکي امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي، خو بیا یې هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړی.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او ویستل، هغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پښتنه ایم کاوه، ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې ته لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلودل د استقبال بجو لپاره نفقه پیدا کو. نو موږ ډیر زیات سن سره مخامخ خدا سي استادانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل، هته د کرای هغه د پور نه شاده کوله، هته د کورونو مطلب ویستل شوی دی. په ډیر زیات ستونزو کې دي، مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نو نور هم وزنډیږي نو ډېرې هم مسلکي به یې د دندو پرېښودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډېره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجي حیات الله توحیدی:
ښوونکو ته دا درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دي ورکړل شوي، ډېر زیات په بد حالات کې دي. کورونه او ځمکې خرڅې کړې، د کورونو سامانونه بازار ته راویست، خرڅې کړه ځکه چې اولادونه ترې نفقه غواړي. خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي، نور که ښوونکي ته دغه معاش ستونزه حل نه شي، معاش ور نه کړی شي، نو مجبور دي چې ښوونځي بند کړي. ښځینه ښوونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي، که دا به ښوونځي هم بند شي، ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مندي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
تیر د صد د میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلی دي. که کومې ولسوالۍ ته نه وي رسېدلی، ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تېره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شوو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. ښوونکي وایي له یوې خوا معاشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو نرخونه د هرې ورځې په تېرېدو لوړېږي او خستلې د دوی او د نورو بېوسه خلکو له توانه وځي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
فیسبوک ویلی هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخوانی حکومت پر یو شمیر حسابونو یې بریدونه کړي وو. دوی وایي د دې هکرانو لخوا دا حملې هغه مهال پیل شو چې طالبانو هڅه کوله په کابل کې واک ونیسي. څه موده وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غنی فیسبوک پاڼه هم حک شوې وه چې له یوې ورځې وروسته یې بېرته ترلاسه کړه. په افغانستان کې سایبري امنیت څومره مراتیږي او دا امنیت ولې مهم دی؟ همدا پوښتنه مې همکار اسدالله لودین د ټکنالوژۍ د برخې له یو کارپو آغا ملک سهار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
افغانستان کې ستونزې یو دا چې موږ مرکزي دولتي سیستم نه لرو چې غلاري خلک واتول سي امنیت خوندیتوب کې برخه واخلي. نور هیوادونه حتی که فیسبوک مالته دي چې په ملي سطح باندې د خوندیتوب لارې چارې ورته سنجولې دي، افغانستان کې دولت لخوا خو دا کار صفر ده. د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم ده. شاوخوا اوس 12 میلیونه خلک انټرنیټ کاروي، نو ډېری ټولنیزې رسنۍ کاروي، 30% د ټولنیزې رسنۍ کاروي، او تر ډېره خلک نه پوهېږي چې دا خپل پاسورډ او خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي. او دا یو ډېره یو جدي ستونزه ده، ځکه د خلکو اوس همدغه شخصي ژوند ټول همدغه
د ټولنیزو رسنیو کارونکي په ځانګړي توګه د فیسبوک کارونکي چې نن سبا په افغانستان کې زیات هم دي نظر نورو ټولنیزو رسنیو ته، له کومو اسانو لارو چارو کار واخلي چې د دوی حسابونه خوندي پاتې شي؟
سایبری امنیت مهم ده، بیا خصوصا د ټولنیزو رسنیو سایبری امنیت یو برخه ده، مهمه برخه ده. ځکه اوس تقریبا په نړۍ کې 15 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي چې اکثریت ټولنیزې رسنۍ کاروي. فیسبوک یو لوی پلیټ فارم ده، یعنی شاوخوا 2-3 میلیارد خلک یې کاروي. دا خلک څنګه خوندي سي؟ بهتره ده چې یو شپږ تخنیک د لغې نه کار اخیستنه باندې پر فیسبوک کې د ځان خوندي تاسو چې لمړی سره د خپل شخصي حریم دی وساتي دوم کې یو کوي په څوټ دی ورکی دریم دوم لیول اتنټیکیشن په اوته وایي فیسبوک کې هغه دی فعال کې نه کله دی فیسبوک اکاونټ داخلي کې لري موبایل او کمپیوټر دا ته یو کوډ راځي موبایل ته هغه کوډ به هم وایي هغه د شمیره تر راځي او دریم دی دوی خپل ټوپ لینکونه شو په لګي په غو باندې هغه کلیک نه کیږي فیشینګ یو ډول دی هاکینګ په ماغه سره مخنځي لوکیشن او پرایویسي همیشه جدي ونیسي بلکې د دې کوم پیجونه مدیریت کوي کوم کمپاین مدیریت کوي دغه صلاحیت که بل چا تور کوي هغه محدود کړي یعنی اډمن صلاحیت ورنه کوي همیشه هغه د ایډیټر او د دوه صلاحیت ورکړي نه د منیجر او د اډمن صلاحیت
بله او دغه هکران څه رقم ډلې دي دا شخصي ډلې دي د دولتي ارګانونو لخوا نه حمایه کیږي
دي په دولتو پورې تړلې دي شخصي ډلې دي کمپنیانې هم دي اما دوی د سوشل انجینرینګ له تخنیکونو په استفاده کار کوي سوشل انجینرینګ په ټکنالوژي کې یو اصطلاح ده چې د حقوقو استفاده دي خلک هکران غواړي د نور خلکو معلومات ترلاسه کړي
دغه ټولنیز اکاونټونه یا حسابونه چې د ټیک علامه هم ورسره لري د امغه کمپنۍ لخوا نه تایید شوی وي یا د فیسبوک یا هم د ټوئیټر لخوا دغه ټیک هم حق کېدلی شي
ټیک مار یا ویریفیکیشن د دغه د امنیت علامه دغه نه ده یعنی معنا نه ورکوي هغه انده معنا ده یو څه دلته وي کڅه فیسبوک ادارې ته نو هغه فیسبوک هغه ټیک مار یا ټیک علامه باندې وي یا بیچ ته ورتوي نو دا په خوندیتوب کې کوم دغه رول نه لري د دې اکاونټونو څخه یو هغه نه دی چې د دې پانو چې کوم اډمینان درلودو یا په کوم کمپیوټر کې دغه اکاونټونه خلاص او هغه خپل چات خلاص ورغلی وو
په دې اړه مو چې په افغانستان کې سایبری امنیت څومره توجه کوي او دا امنیت ولې مهم دی د ټکنالوژي د برخې کارپو آغا ملک سهار سره مرکه واوریده د فضایي چارو متخصصانو په یو مریض منظومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو سلو 50 نوري کال لري د سیارو حیرانوونکي حرکت لیدلې ده دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره ډیر توپیر لري نور بل اسمت سروانه واورو
د نجوم متخصصان چې په یبې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي په استرانومي اند استروفیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شیان لیدلي چې پخوا یې په حقیقي نه و لیدلي د دې منظومې د دوستورو پر شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 50 نوري کاله لري ده سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي د خپل ستوري له قطبونو تیریږي د فضایی علوم و پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي ستورپیژندي وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بوریر چې د دې څېړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی خو له بده مرغه ډیر احتمال دار چې په دغه سیارو کې د ژوند امکان نه وي د همداراز وایي ک په تلسکوپ کې د دغه سیارو مسیر ته وګوري د ښکاره بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر او نیزه خبرونه خبريږي تکراری ده پرون په ژوندۍ بڼه باندې و او په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو چې تړل شوي موضوع له محصلانو او استادانو سره څېړلې وه.
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو.
نن د نومبر ولسمه ده او د محصلانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په همدې پلمه مو دا موضوع د ځوان فکر په اونیز خپرونه کې څېړلې ده. ځوان کهول هم هغه کهول دی چې تر ډیره په د افغانستان په تحصیلي نظام کې بوختو لوړو زده کړو پوهنتونونو او دغه راز د ښوونځیو ته هم دغه نسل تل چې په دې وروستیو کې په وروستیو دوه دریو میاشتو کې له زده کړې بې برخې دي. دا خبرونه مه هیروي. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس بل اسدالله لودین د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس ته یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شوو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه توکو او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک په افغانستان کې تولید شوی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. عبدالباقي حقانی دا خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤول حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمني سرتیری نیول شوي او یا لا درکه شوي دي. بل لور ته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړه کې و سرتیری وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په چک جمهوریت کې 13 ورځې کورونا څخه باندې 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه نه چې کورونا او بار غلي دا په دې هیواد کې 3.1 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړې شمیرې دي. او فایزر شرکت وایي دی وایي هوکړې لمخې 95 کمایده هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمایښتي ګولۍ تولیدوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. د ځوان فکر خبرونه د اوزه همایون هیوا د خبرونه وړاندې کوم. د نومبر ولسمه هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکه محصل جان پل تال د نازی رژیم لخوا ووژل سو او د نومبر په 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 18 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول. چې لاغه وروسته په ټوله نړۍ کې اعتراضونه وشول او بالاخره په 1941 کال کې په لندن کې دا نومبر ولا سمه د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شو. سکهال دا ورځ داسې محل په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای په هنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د تړل کېدو په عواملو، پایلو او د پوهنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. په خبرونه کې را سره ملمانه هم شته دي. ملمانه مو د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون دی. همدا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونه په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون، همدا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي، او همدا ډول محصله امینه عزیزی دي. د خبرونه په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره مل شي. خو په کې ملمنو ته چې همدا شي بر سره وصل شوي دي هغو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی مرحوم صاحب. پیل به له تاسې وکړو. زه محصلان ورز دا ودا ورز داس محل راضی چې په هنتونونه تړلې دي محصلان په هنتونونو تنز یو یو کارانه ټا هم نه د معلومه کله چې پښتنه کیږي چې کله په هنتونونه پیلېږي نو خبره همدا کیږي چې پتار هو کار روان دی خو د میاشتې تیریږي لا هم د هنتونونو دروازې نه دي خلاص شوی الهاتی تاسو څه ښکاری یعنی کوم عوامل سبب شوی چې په افغانستان کې د هنتونونه وتړل شي
ډېر متاثر یم او بدبختانه چې پوره شل کاله وروسته لومړی ځل دی چې د محصلینو ورځ په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په نه شتون باندې راځي او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به یې موږ ډېره وخته ونه شوالی کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټوله زیانمنې شوي دي محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلي چې د زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري دا یوازې د افغانستان مسله نه ده ټول نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تیر شلو کال په پرتله صفر تر اچته شوی دی او دغه بې ارزښتي چې راځي ټوله بېخي ډېره سر نه خال